سهار اته بجې دی د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته خراغ لست. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی په مکرې خبرونو ته. د شانګهای د همکاري سازمان وایي د سیمې امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې چې پرون د نوې ډیلي په کوربتوب د آنلاین غونډې په پای کې خبره شوه، راغلي چې دا سازمان د یو خپلواک بې پرې متحد سولهییز او له تروریزم او مخدرو موادو پاک افغانستان ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي چې د شانګهای د همکاري سازمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت چې د ټولنې ټول قشرونه ونډه پکې ولري جوړېدل ضروري ګڼي. په دې سازمان کې چین، روسیا، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند دایمي غړي دي، خو د ایران غړیتوب په پرونی غونډه کې رسمي ومنل شو. د شانګهای د همکاري د سازمان غړو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په پام غړي هیوادونه له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د سوري زړه په ناروغۍ اخته 13 تنه نور ماشومان په پلازمینه کابل کې د درملنې او عملیاتو لپاره یو کورني روغتون ته ورپیژندل دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه چې طالبان یې اداره کوي وایي په تیر څه کم یو کال کې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 1,250 ماشومان د درملنې لپاره بیلابیلو روغتونونو ته ورپیژندل دي. د سوري زړه ناروغۍ په دې وروستیو کې په افغان ماشومانو کې ډیره شوې او په تیرو څه باندې 12 کې لسګونه ماشومان چې دا ناروغي درلوده د درملنې په هدف جرمني ته هم استول شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د جنوبي کوریا د حکومت لخوا مرسته شوې څه باندې 2,500 ټنه وریجه د دوی ګودامونو ته تسلیم شوې دي. د دبليو اف پی د افغانستان څنګه پرون پر ټوټر خبر ورکړ چې دا وریجه به د افغانستان په ختیځ کې پر زیانګالو کورنۍ وویشل شي. دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې د روان اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمی ختم شي. د ملګرو ملتونو اړوند سازمان وایي تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولای شي. اوکراینی چارواکی وایي چې د خارکیف سیمې پر پرومایسکی خارګوټی د روسیې د پرونی راکټي حمله په نتیجه کې د 12 ماشومانو په ګډون لڅلويختو زیات کسان ټپیان شوي. د خارکیف سیمې والی اولی سینی هوبوف پر خپل ټلګرام باندې لیکلي چې د راکټي بریټ پروند ماسپخین لېوینه می بجو ورسته وشو او په نتیجه کې ګنډ شمیر موټر وسوځیدل او د سیمې د اوسیدونکو د کورونو کړکې ماتې شوې. بلخو د اوکراین پاوز راپور ورکړی چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې او اوکراین د پوځي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د سودان د پلازمینې خرطوم په ډیرو برخو کې پروند سختې جګړې راپور ورکړل شو. فرانس پرس خبری آژانس د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکوي چې یو جنگي جټ الوتکه هم نسکوره شوې او په ګڼو سیمو کې د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اوریدل کیږي. یو عیني شاهد د نوم نه ښودلو په شرط ویلي کله چې الوتکه نسکورېده د پیلوټان ولیدل چې د پراشوت په وسیله ځمکې ته ښکته شول. د چټک غبرګون په نوم د ملیشیا ځواکونه یوې سرچینې ویلي د سودان د وسلوالو ځواکونو د الوتکه دوی ویشتلې. د سودان د چټک غبرګون د ځواکونو او د سودان د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د اپریل له 15 رئیس جګړې روانې دي چې په ترڅ کې تر اوسه نږدې 3,000 کسان وژل شوي. که څه هم د جګړو ښکېلو اړخونو په وار وار پر اوربند موافقه کړې، خو یو اوربند هم تر پایه نه دی رعایت شوی. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې خپل نننۍ لوبې ته پوره چمتو ده. دا یو ورځنۍ یا 50 اووره لوبه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ملي لوبډله نننۍ لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. مخکې له دې چې زموږ لوبډله متحده امارات ته لاړه شي، په کابل کې 2 کیمپ درلوده، وروسته له هغې په متحده عربي اماراتو کې څه باندې 2 کیمپ درلوده. هلته هم د کورني او بهرني روزونکو پښتون کې تمرینات ترسره کړ.
د افغانستان او بنگلادیش ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه روانه شنبه او دریمه د بلې اونۍ د سه شنبه په ورځ په پام کې دي. دواړه هیوادونه په خپلو کې 20 اووریزه لوبې هم کوي چې د جولای د 14 او 16 لپاره پلان شوی دی. سمو کراګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو مخکې هم یادونه وشو چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو چې دا د وړاندې کیږي. یو نړیوال بنسټ وایي په افغانستان کې په یوه میاشت کې د ماشومانو د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې نږدې 400,000 پیښې ثبت کړي دي. ځینې میندې او پلرونه وایي په دولتي روغتونونو کې د ماشومانو سمه درملنه نه کیږي او په نورو هیوادونو کې د خپلو ناروغو ماشومانو د درملنې لپاره امکانات نه لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو عبید الله خپل په خوارځواکۍ یخته ماشوم د درملنې لپاره کندهار ته لېږدولې دی. هغه وایي په خپل ولایت کې خپل ماشوم ګڼو ډاکټرانو ته ورشولې، خو لا هم په بشپړه درملنه نه دی بریالی سوي.
مریض مې نس پرڅوب لري او خوارځواکۍ دی، نورې مشکل نه لري. کوم خواړه چې وخوري هغه بد پر لګېږي، د بیمه پیستانې دغه مشکل دی. سرعت ډېر خوار دی، خوارځواکۍ دی. مور یې تقریبا یو نیم کال شیدې ورکړلې. علت یې نه پوهېږم. د اورزګان ګډ ډاکټران په غوښتي دي هغه هم تر یو څه تشخیص نه چا نه دي کړی. دلته چې راغلم اورزګان شپنیر ته راوستلم امبولانس کې، هم چې دلته راغلم دلته هم وسپدای و چې پوښتنه تشخیص نه دي ستوري مو دي.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې ماشومان د خوارځواکۍ ترڅنګ له نورو روغتیایي ستونزو هم کړیږي. د افغانستان لپاره د دې ادارې د رسنیو او ارتباطاتو مدیر شکیبا محمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی یوازې په یوه میاشت کې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په لسګونو زره پیښې ثبت کړي دي.
By the end of May 2023 an estimated
دا 2023 کال د می میاشتې تر پایه په افغانستان کې 3,392,206 ماشومان له خوارځواکۍ کړیدل چې د تغذیه عاجل ملاتړ ته اړتیا درلوده. په دې شمیر کې 1,001,490 شدید خوارځواکۍ درلوده او 2,001,216 له منځنۍ کچې خوارځواکۍ کړیدل دل چې لسختو طبي اختلالاتو او مرګ لګوخ سره مخامخ و. شدید تنفسي عفونتونه او نسناسته په افغانستان کې د ماشومان لپاره هغه روغتیایي ستونزه ده چې د دوی ژوند ګواخي.
سیف د چلډرن وایي دوی تر خپل پوشش لاندې پاتو ولایتونو کې په لوړ کیفیت د تغذیه خدمات وړاندې کوي چې هم د درملنې او هم د وقایي هڅې دي. دغه اداره وایي د خپل روغتیایي او د تغذیه د درش پیتر روزل سویو ټیمونو د شبکې په مرسته چې په هر ټیم کې 11 روزل سوي کارکونکي شامل دي، د ماشومانو، امیندوارو او شدي ورکونکو شوزو د خوارځواکۍ معاینه کوي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د دوی شمیرې ښیي چې تر پخوا په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر خورا کم سوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تیره چهارشنبه په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر 3,200,000 یاد کړی و چې ډیری تر 5 کلونو کم عمره ماشومان ګڼل سوي دي. شاوخوا 2 اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي و چې په افغانستان کې 340,000 هغه میندې هم چې ماشومانو ته شدي ورکوي له شدیدې او متوسطې کچې خوارځواکۍ کړیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ښځو د سینګار ځایونو د بندېدو په اړه د طالبانو تازه فرمان بیلابیل غبرګونونه پرولی دي. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یوه سرچینه وایي چې د نوي بندیز له مخې به په ټول هیواد کې د 2,000 ښځینه سینګار ځایونو فعالیت بند شي. د ښځو د حقونو ځینو فعالانو دا پر نجونو او ښځو د طالبانو د فشارونو تازه لړۍ بللې ده. په دې اړه نور جزئیات امید زهیرمل اوروي.
د خوځو د حقونو فعال نظیفه حقپال وایي طالبان د خپل افراطي پالیسیو له مخې د خوځو د هر ډول فعالیت مخه نیسي. هغې ازادي راډیو ته وویل طالبان دا محدودونکي اقدامات د دې لپاره کوي چې د خوځو خلاف ذهنیت لري.
دغه ارشګاوي هغه ځایونه دي چې اکثریت د دوی کارمندان د دوی کارکون کې خزینه دي او د دغه ځی څخه خزي کولای شي چې د اقتصادي او ټولنیس له اړخه دوی هغه ورتیاوي تر لاسه کی او دغه اقتصادي او ټولنیس ورتیاوي د دوی په ټولنه کې د دوی په موقف باندې کې چې مثبت تاثیر ولوبوي. نو د دوی یادونه د طالبانو کوشش دا ده چې باید خزي په هر ځی کې چې په ټولنه کې دوی فعالوي باید دوی سره وډبوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د خوځو د سنگارځایونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. یوناما تیر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د خوځو پر حقونو دا نوې محدودیت به پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي او هم له هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې د سوداګرو خوځو د ملاتړ لپاره شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د حقوقو مسول هیدربار هم د طالبانو د دې پریکړې په وړاندې خبرګون خوله او پرونی په یو ټویټ کې لیکلي دا احساس رامنځته شوی چې د طالبانو چارواکي ټول ورځ په دې فکر کوي چې د ټولنې په نورو کومو برخو کې خځې فعال دي چې له هغو ځایونو یې هم نه کړی. ځنیو اوریدونکو هم د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه د طالبانو پر تازه پریکړې خپل عکس العمل خوله ده. اسحاق علی جمال لیکلي د طالبانو د هر ډول محدودیتونو لګولو دستور ممکن دی. ورځ براشي چې خوځو ته وایي چې له کوره دینو وزي او تل په کور کې دا نه پات شي. خانزاده احساس لیکلي طالبانو خپل 90% وخت له خوځو سره په دښمنۍ تیر کړي. د دې پر ځای چې د کار زمينه ورته برابر کړي برعکس دوی د کارونو په نابودولو پسې دي. محمد جعفر رضایی لیکلي د کور روزي ګټونکو خوځو ته به د دې پریکړې بدیل شوی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست ته استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کیږي د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت لمخي په کابل او ولایتونو کې د خزو سنگارځایونو ته د زمري یا اسد میاشتې تر دریمې منټې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سنگارځایونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له دریمې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګر او دکاندارانو د خونې یو سرچینه وایي د طالبانو د حکومت د نوي بندیز مخې به په ټول هیواد کې د 2000 خزینه سنگارتونونو فعالیت بند او شاوخوا 5000 خزینه سنگارونکي بیروزګار شي. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړی جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه دا ورکړي. طالبانو په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو کې تغراز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو پر کار هم بندیز لګولای دی. خزي عمومي حمامونو او تفریح پارکونو ته نشیتللی او له حجاب پرته اوږد واټن سفر ته هم اجازه نه ورکول کیږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته خزي اونجونې له ګڼو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو منع شوي خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغان خزو حقونه یې د شریعت له مخې تضمین کړي دي.
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي خو له هغه مخکې اورستای راپور د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وای امنیتي ځواکونو پرون د دوی فعال ملګری ګلمن وزیر په پیښور کې نیولای او نامعلوم ځای ته بیولای دی. بلخو د پاکستان د استخباراتي ادارې او چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویل دي چې ګلمن وزیر د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې د خبرولو په تور نیول شوی او اوس د پلټنو د فدرالي ادارې په توقيف کې دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال عمر وزیر راکوي.
د غورځنګ پیښور رابطه کار ډاکټر مشتاق احمد مشال رادیو ته وویل چې د هوایی ډګر په دروازه امنیتي سرتیرو ګلمن وزیر نیولې خو معلومه نه ده چې په کومه مقدمه کې نیول شوی او دوی ته الهي درک هم نه دی ورخودلې.
کوم چې د ایرپورټ او د بارنه سکیورټي د آرمی چک پوسټ په دغه چک پوسټ باندې د اوښ نه افتکار چکو یو ملګری بلوم سره هغه یو کسکړی دی ایرپورټ ته نه دی پریخي هغه زموږ ملګرو چې بیا پوښتنه وکړه چې نه کتا شو دی چې موږ معلومات کوو د حاضر کو جان چې کوم په پټ باندې او لکه سات پس د تاسو درپېژو بیا هغه چې ورته ټینګ شو چې کتا شو چې څوک انویسټیګیشن کوي کومه اداره نو هغه دوی مو ورته وګونو خو دلو او بیا دوی ته چې نه دلکه مخلې نو په لاله خدای شمن په ګلمن څه خبره دی نو البته په شپاره سم ټولیو د سایبر کرایم او د شرو اف ای آر په باندې نو که پاري کې نیولې خو معلوم نه البته نیولې چې دغه د ایرپورټ د سکیورټي چې کوم د آرمی چې پوسټ دی هغه باندې هغه ولې او بیا موږ ورسره ملاقات هم نه پریږي نو ورسره زموږ خبره کوي.
د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای د جون پر 18 نیټه علي وزیر منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ دواندورو غړو ګلمن وزیر او حاجی صمد ته نوټسونه استولي ول چې پکې تور پورې شوه وو چې دوی په خپلو ویناګانو کې د امنیتي ادارو پر ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. د ګلمن وزیر د نیولو په اړه پیښور پولیسو لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړی، خو مشال ریډیو چې لامنیتی ادارو چارواکو سره خبرې وکړې نو د فوز د خفیه ادارې یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د پلټنو وفاقي ادارې په مقدمه کې نیول شوی چې هغه د امنیتي ادارو ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه وړاندې هم رد کړي. ګیلمن وزیر د هغې وروسته نیول شوی چې پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کې د خپلو درې نیول شوو ملګرو د رهایۍ لپاره د جون درېمې نېټې نه پر لټ پیل کړی و، چې د جون په 15مه د یوې اونۍ لپاره د اوتمنځای مشرانو سره مذاکراتو پس د ځنډولو اعلان کړی و. د غورځنګ درې غړي د رحمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان د مئی پر دیرشمه د غورځنګ په وینا سیدګی امنیتی پوستا باندې فوز نیولی چې لا هم د دوی په وینا د فوز سره دی. فوزی چارواکو په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غورځنګ د غوکسانو په میرامشا کې په امنیتی پوستا د قانون سرغړونه کړې چې د بشپړ پلاتنو پس به خوشی کیږي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکم. شفیق خپلواک وی جلا وطنی شیر تری وړی.
از چې کابل ته ما یو د خپل خونې کې شیر تری سو. او شکر از ټول خپل احساس ته تښتې سمې شیر کې.
په خبرونه کې لبل جلا وطن شاعر نور محمد لهو سره هم شخه تلایم. د دې بیا د شیر لمن په سویسرلند کې لرنګونو ډک شوی.
زه یو شیر بار بار ولم یا بیا ځینې وخت پر اقدام چې څو وخت په تیر سي بیا وتر از مراجعه کوم.
له ډاکټر هاشمی سره د دې د ډاکټرا د ډیزرټیشن پر اثر شخیدلایم.
خبره به دا شی وشي زما د موضوع حدود د دین هم تاکل شوی و ولګی هم شوی و.
لاند کې سلرو
د پارک د زړې ونې لڅانګې پاڼه مخې ته
او لدا سچا سره هم خبرې کو.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات پرې نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
د طالبانو له دوهم ځلی واکمنۍ را وروسته یو شمېر لیکوال او شاعران له افغانستان ووتل. په دې ډله کې یو هم شفیق خپلواک ده چې په خوای ډیر شعر لیکه، اوس له شعر لیکي علت یې څه دی؟ لاغلی خپلواک سره مې دا مسله په تفصیل څېړلې ده، خو مخکې تر دې چې د دې تجربې په اړه له دوی څخه واورو، د کره کتونکو ځینې نظریات به پر شعر د جلا وطني د اغیزو په اړه له تاسو سره شریک کړم. د تبید او له هواده د کډوالۍ مسله په نړۍ کې نوې نه ده. له پیړیو راهیسې د بیلابیلو عواملو له امله انسانان مجبور شوي دي چې خپل ټاټوبي تشا کړي. یو شمېر ناقدان په دې نظر دي چې د مکان له بدلېدو سره د شاعر په ذهن کې سوالونه پیدا کیږي. ولې دلته ژوند کوم؟ ولې د حق نه لرم چې په خپلې اصلي مینه کې شپې ورځې سبا کړم؟ ولې نور ماته د درېمګړي په سترګه ګوري؟ ولې د نورو په څیر خوشاله نه یم؟ تر کله به دا ژوند هم داسې بې سر نوشته وي؟ دا او دې ته ورته ګڼې پوښتنې شته چې ممکن د شاعر یا لیکوال په ذهن کې په جلا وطني کې راوګرځي. د کره کتونکو دا خبره په اروپا کې مشهوره ده چې هنر ځوابونه نه دي، هنر سوالونه دي. د دې تر څنګ جلا وطني د شاعر په ذهن کې د وطن د مینې تنده زیاتوي، چې دا تنده شاعر ته شعري موضوعات ورکوي. د کورنۍ د غړیو، خپلوانو او دوستانو یاد هم ممکن د شعر د الهام د مرغه وسري او تخنوي. دغه سیادونه نستالژیکو موضوعاتو ته هم لمن خوړوي. په لسکونو زره افغانان د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ته کډوال شوي دي، چې د دغو سیمو چاپیریال هم شاعر د طبیعت له نویو ښکلاو سره مخامخ کوي. په بهرنیو هیوادو کې لیکوالان او شاعران د کورنۍ سیاسي اجتماعي نظام له زنجیرونو آزادي شي، نو ممکن د زړه د تل خبرې وکړي، هغه خبرې چې صدق پکې وي، چې دا د رښتینې هنر تقاضا ده. کره کتونکي بل لور ته دا اندېښنه څرګندوي چې جلا وطني پر شاعر ممکن منفي اغېز وشیندي، په ژور خپګانې اخته کړي، ژوند ورته پوچ او بې معنا ویسي، او شاعر داسې پوښتنې له ځانه وکړي چې ولې شعر لیکم، د چا لپاره یې لیکم. اوس بل شفیق خپلواک څخه وورو چې کاناډا ته لتک وروسته په شعر کې څه تغیر راغلی.
زه کله شعر ولیکم دا احساس کوم چې تغیر راغلی، کنه زما شاعري کې چې یو لوی تغیر راغلی کوم شعر دی.
ایله ته څه ده سوال کوم څه؟
زه چې څومره احساسوم زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خو داسې یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړي وي لیکو ریسرچ به وکړه، ما د دې لپاره به مطالعه لکه دغه لپاره مجبور انسان مختلف ځایونه ولولي، ریسورسز ولولي، ته بیا دې غنو وروسته یو شعر ځینې جوړ کړم د ریسرچ په حساب. ما به چې کله دا لوستلم اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلې وای، د څېړنه مې په خپل ذهن کې بشپړ شوې وای، بیا ما کولای شو چې زه په کمپیوټر کې ولیکم لکه بشپړې د تستر د کاغذ پر مخ راوړم. شعر ما ته هیله مې څه دی؟ زه باید یو څه یو څه احساس کوم، دا احساس ما ته زما په لاشعور کې، زما په ذهن کې، زما په زړه کې بشپړ شي او زه پوه شم چې دا څه شی دی. دا یې زه د کاغذ پر مخ راوړم. د تیرو کلو شاید یو ډول کل کل انسان ځان ته پلمې جوړوي د کنه پیغام صادقانه خبره ده چې زه نشم کولای هغه درد چې په دې تیر کلونو کې راغی، هغه بایله چې و هغه څه چې و بایلل شو زه لږ سره مخ شوم، زه ترې تښتم. او چې کله څوک خپل احساس تښتي څنګه شعر کې
ډیر کله ډیر شاعران دا وایي چې کله یو درد ډیر احساس کی هغه مر ډیر د دې ضرورت پیدا کی چې هغه وسپړي او هغه په هنري شکل باندې له نورو سره شریک کی. په دې حساب خو بیا په کار تاسو ډیره شاعري
وکړه. نه یم چې انسان په پرېږدم، نه پېږم څه ډول ده ته، مګر یو مرحله کې چې انسان چې ځان ترې تیروي او نه پرېږدي چې احساس کوي، ځکه چې کله احساس کوي فکر کوي حقیقي،
یعنی د مایوسی احساس ورسره کوي.
یوازې مایوسی نه ده، دا په یو معنا پیدا کوي کنه، نه کوي چې چې نه چې انسان خوږیږي او بای دی او د دې ولري دی دا 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 در چې دی له جوابونه نه پښتنه دی دی او پښتنه دومره پازابون کې وی چې بل اخر ټول خپل موجودیت ور سره پښته ټول هر څه ور سره پښته په هر څه شک منه کې ځان کو شم
فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي، ځکه دغه څه احساس کوي هنر پات د سیاست په اینا کو کې ونه کتل شي
د راځي په پښتنه لیکن زه د یو فات په توګه نه راځم ته راځم چې څنګه لږه چې دی زه د یو فات په توګه زما ټول ژوند په باندې مخوا وخت زه څنګه د دې چې دی ما څنګه له هنر پیلوي زه خو د عمل تجربه برخه یم زه خو د عمل درد برخه یم کنه په شخصي لحاظ یم په فردي لحاظ یم زه څنګه له هنر څخه دی په جن ګروپ دی وطن کې زه برخه یم زه ومه حال ته ما په څیر کوی دا چې کوو دا د له دې څخه راځم چې کی زه سره ورته به نه یم زه نه پیږم زه سره ځان دې نه چې دا کوم زه بل څه کوم دې ته پاره چې زه شی به کوم زه څنګه شم زه دا ورته تجربه بخښه نو زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی درد
په خپل هنر ده، لیکن که سیاسي حالات ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي. مثلا په د پنړی کې د جنونورو خلکو حالات ته څوک ګوري په منځري ختیځ کې عربان مهاجر سوي دي، ډېر عالی ادبيات لیکلي دي، خصوصا د هجرت ادبيات سي دوی مهاجر سوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتل دي. حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال کوم افغانان له افغانستان وتلي او نورو هیوادونو تتللي، هلته هم ستونزه او مشکلات ډیرو د خلکو ډیر مشکلات لرل. هلته هم لیکوالي کړې ده، داستانونه لیکلې دي، شعرونه لیکلې دي. نو بیرته له تاسو دا پوښتنه کزو کوم، څه شی دې به سی وی دي سي له شعر کې یو څه فاصله واخلې؟
زه به خیر یو څه وخت تر کې امرم هغه اندر چا درې دوه در چا د هغه پروسه متفاوته ای یو دا خبره هم ده. بل خبره دام ده چې زه نه هایت احساس کوم یم لکه یو انسان د پیغام زله تدیر یم چې خبره نه ده اته د کوم شای خبره ده چې زه پوسټکې نه لرم کنه زما خای ام د سی یو حالت وی یو دا خبره ده. بل خبره چې دا یو ناڅاپي ده ژوند د ما زه چې کابل کوم ما یو وخت خپل خونه کې شېلې کړې سو ډېر کله چې ما شعرونه لیکلي زه به چې سهار راویښه شوم نو یو څه ما ډېر کله سهار چې ته زه راویښېدلم ما ډېر شعرونه یو وخت کې لیکلي دي اکثریت شعرونه مې خپله خونه کې مې کله کله چې زه له خپلې کوټې نه هم بل چېرته وم او ما ته به د شعر کوم احساس هم راغی ما ښایي تر نیمایي لیکلی لږ وروسته ما دوام نه دی ورکړی نه مې شوی کولی انسان نه پوهېږم اموخ شي نه پوهېږم هغه ذهن دې په یو نوم ځای کې څه کار کوي یا نه پوهېږم د شعر د لیکلو وخت خورا ساس وخت دی دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې د هغه ته بهم پام کړی د اکاسانو ته د حیوانات چې اکاسي کوي په ځنګلونو کې یو نیم ډېر حساس مرحله یو نیم ډېر جالب پروسې مثلا یو یو الوتونکی ښکار کوي که نه چې خوله کې رانیسي یو چې باندې وټیټېږي هغه کوي د هغه دپاره هغه اکاس ښایي شپې هلته تېرې کړي د دې دپاره چې هغه یوه صحنه هغه کوي او د همغه یوه صحنه د دې ټول اکاس دی د همغه یوه صحنه د دې ټول هنر دی همغه یوه صحنه ټول هغه څه دی چې هر دي شیرای نه یو څه دی همغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کړي تی باید ریکارډ کړي او کنه سو بیا درنه لاړی او داسې یو څه چې ما دپاره د تېر دوه کلونو ټول سفر وو او تر اوسه هم دی زه تر اوسه په هماغه یو باثبات ځای کې نه یم پاتې شوی چې زه حداقل دې ځای کې نه یم پاتې شوی چې حداقل زه دې مثلا درې میاشتې پکې تېرې کړم نو بیا دا هم زما دپاره یو ذهن دپاره مې یو لوی چلنج دی زما په نظر چې زه یو حداقل یو باثبات ځای کې پاتې شم چې زه یو څه وخت احساس وکړم چې از ذهن مې اموختس دی ځینې خلک مثلا د بېخوبي سره مشکل پیدا کوي که نه ځایونه چې تبدیلی بیا خوبیې خرابېږي لکه صحیح خوب نه شي کولی زما دغه مشکل دی نو ښایي یو دلیل بیا دا هم دی چې داسې دا ژوند په روان حالت کې دی او په منډه منډه کې دی
شاید همدا علت وي چې یو ځای نه یاستې او ستاسو دا مخکنۍ خبره تاسو ویل چې په خپله کوټه کې به مې سهار شعر لیکه د عرب شاعر نزار قباني وای زه چې کله په بیروت کې وسیدم سهار وخت به پاسیدم تر سمندر بتلم لې خاص براتلم نو هر ورځ به مې په یو جیب کې هم شعر او په بل جیب کې به مې هم شعر خو بیا ورسره چې لبنان لري سم و بیا دا شعرونه به کله نه کله په یو جیب کې پیدا شول نو عادت شک نستا
دا بالکل دا خبره ده
دا څومره او یو بل شیم ده تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي په خو مو ډیر زیات لیکل شاعران او لیکوال هر وخت دوامدار شکل باندې په یو مقتدي زمانی کې ډیر څه نشي لیکلی یو ځل ډیر لیکي بیا کم لیکي بیا یو وخت بیا راځي چې ډیر ولیکي دا شی هم ده کنه
فکر کوم دا هم ده ځکه چې کله چې انسان ډیر لیکي بیا په ډېر شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا دی چې په لومړي وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کړي حداقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي چې دغه داسې اوو کاله ښه خبره نه ده چې زه قید ورته ږدم لیکن حداقل تر یو ډېره وخته پورې کم لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه مې چې اوس موږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې دي کې نه دوامدار څه څه کورونه په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان ده کې چې ته په کومه محور باندې را څرخي دا ستا لیدلور ای د شیر د پاره څه ده دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونه کې درته مهم دي مثلا ته ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې ته نظم کې شاعري وکړې تا ته موضوعات مهم دي تا ته یوازې تصویر مهم دی تا ته د شعر معنا مهمه ده د چا نقد مهم دی د چا نقد نه دی مهم د خلکو کومه خبره باید راواخلي کومه راوانخلي ځان درک کړي چې کوم شي کې ښایي کوم شي کې ښه نه وي دغه مرحله کې که انسان څومره کولی شي حتی کار څومره خراب شي دی کار څومره بېکاره شي دی کار څومره کمزوری شي دی باید ویلیکي ضرور نه ده چې اسمن دي خبرې کی او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم زه په ځینې شعرونو مې ډېره پښېمانه یم ما په نظر ډېر خام شعرونه وو د عقل کلي کلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای هغه شعرونه له برکته دغه احساس نه زه لرم یو مرحله ده چې انسان ورسېږي فکر کوم کې اوس وخت دریږي دا به بد نه وي ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي. موضوعات له تکرار انسان ژغورل کېږي که اوس وخت وقفه ورکړي. البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن دي مشهوري لاسي ورکړي که نه د قصدي وقفه کې که راځي فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې. بیا د دې مرکه کې ویلي چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل او دا خبره یې ښه راباندې ونه لګېده ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبرې هغه پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولی شي چې شاعري بنده کړي لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویلې و شعر د دې لکه مېلمه چې درته راځي که دا مېلمه درته راځي یو ځل دروازه درته راوټکوي ته ور خلاص نه کړي بله ورځ دروازه درته راوټکوي ته ور خلاص نه کړي بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکم بیا شعرونه لیکم بیا شعرونه لیکم بیا نه راته راتلي یو څه وخت مې وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی یو استثنا شاعر دی لیکن دا به ظلم وي چې که چا ته شعر راځي وویې نه لیکي که چا سره د شعر نوې موضوع وویې نه لیکي. خو که څوک له داسې یو حالات سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي ممکن تجربه پخېږي ممکن فکر بدلېږي ممکن زاویه بدلېږي او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي.
له هغلې خپلواک څخه په مننې نشتې دوه کله کېږي چې دا له افغانستانه وتلې ده. دا له هغو خورا محدودو افغان شاعرانو څخه ده چې د شاعري د پیل په کلونو کې ډېر شعرونه لیکلي دي. د دې تر اوسه پورې څلور شعري ټولګې چاپ شوي دي. له یوې خبرتیا وروسته بیا هم د شعر لمن نیسو. د داسې افغان شاعر نظر ته سره شریکوم چې د جلاوطنۍ د پیل په کلونو کې شعر نشوای لیکلی خو اوس په منظم ډول شعر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په 2003 کال کې په سویسرلند کې پناه واخیسته. دی وی چې د کډوالۍ په لومړي وو کلونو کې یو شعر هم ونه لیکه خو له تیرو شپږو کلونو راهیسې د شعر مرغه د دله سره نه دی الوتی. مخکې تر دې چې د ښاغلي لاهو په ژغ د شنې مرغۍ په نوم د شعر ته غوږ سو له ده به د شعري تجربې په اړه واورو چې څرنګه شعر لیکي.
معمولا زما شعرونه په یو واړه تصویر باندې پیلېږي او کله کله بیا داسې وي چې یو بشپړ شعر راسي او دا بیا په کاغذ لیکمه. بیا ځینې وخت داسې چې په هماغه یو واړه تصویر کې همداسې ولاړ پاتې کېږم او بیا ځینې وخت داسې هم وي چې یو شعر ولیکمه هغه بیا نو تر ډېرو ځنډو راسره پاتې وي. او بل عادت مې هم دا ده چې په یوه ساه نشم کولی چې مکمل یو شعر ولیکم. شعر دپاره زه وخت ورکوم. داسې وخت کېږي چې ما یو شعر لیکلی ده په هغې یوه هفته تېره شوې بیا وروسته ورته راغلی یم نو په هغه نور هم داسې یو ضرورت مې احساس کړی چې دا بشپړ نه ده تصویرونه یې سم نه دي راغلي کلمات او موقعیت مناسب نه دی. بېرته لکه یو تاسو په څېر د یو کیسه لیکوال چې څنګه یو طرحه جوړوي څنګه یې ډټوي دغه کار له شعر سره هم زه کوم. داسې موقع هم راځي چې زما شعر دوه لیستو یعنی له شلو کرخو نه زیات وي او دا چې زه دا د په شعر کې د اعجاز صنعت ته زه ډېر احترام لرم نو د هغه په وجه کله کله دغه شل کرخې شعر سو یعنی درې څلورو کرخو ته را لنډېږي. او بیا هڅه کوم چې یعنی زه یو شعر بار بار لولم یا بیا ځینې وخت یې پرېږدم چې څه وخت پرې تیر شي بیا ورته راځم مراجعه کوم. یعنی د شعر دپاره پوره حوصله پکار ده. یعنی زه داسې لازمه نه ګڼم ځکه چې یعنی یو شعر څنګه ولیکل شو او هغه بیا خپور شي ځکه چې خیالونه بدلیږي. موږ یو وخت د یو اشیا د یو څیز په نظر یو ډول وي خو بل ورځ کېدای شي بدل شي. هغه رنګ مو چې نن خوښ سو بل ورځ کېدای شي هغه رنګ موږ ته په زړه پورې نه وي تکرار شي. نو ځکه دا د شعر ته وخت ورکول د دې سبب کیږي چې یو خو ذهن ریفریش شي او بل کېدای شي هغه وروستی انتخاب داسې یو انتخاب وي په شعر کې چې هغه تر تله پاتې شي او د لوستونکو دپاره هم باید جذاب واوسي.
لانزورګر شاعر له څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر چې په ازادي راډیوي مجلې پروګرامي لورولای دی.
د وو غرونو تر شا په تور قفس کې عادت شوې شنه مرغۍ د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا ته پسې مړه شوه. دنګ چنار د دریا دیږي همغه تې لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو. اوس یې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي. چیرته لارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې پسیرو کې د چا د لمدو سترګو تکې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې. نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شیندې. ایشته غوږ سه له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغې راوري. څو لیوانو د اسمان لا جوړ د غوستي پرشنه رنگ از غن تار دی را تاو کړي. مرغان دوتی تصور کې د بدن کوم غړی خارس کړي څو اسمان کې یو لا پښنه فضا پکرايا واخلي. د دې خار سوداګر واړه د مرغانو په وزرونو تجارت کا. په قفس کې عادت شوي شنې مرغۍ خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم. زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یو قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه کړه چې زما په ستړو لپو له پیړیو داشنه شوې ځاله در وړي. او ته هم بېغمه ومره هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کیږي. چه وزر او الوت نوی پراخ آسمان او شنه هوار طول بیمانا دی او مرغ پاته که دلم لوی عذاب ده. او مرغ پاته که دلم لوی عذاب ده لوی عذاب ده.
پښتو شعر کې د انسان دوستی څېړنه هغه موضوع ده چې سید اصغر هاشمي د ډاکټورا لپاره انتخاب کړی و او د ډاکټري سند یې ترلاسه کړ. دا کتاب تازه په دوه ټوکونو کې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. دا موضوع ښاغلی هاشمي څرنګه د ډیزرټیشن لپاره غوره کړی؟ موضوع پراخه نه ده. لومړی بل ښاغلی هاشمي څخه وارو چې له کوم وخت تر کوم وخت پورې په شعر کې د انسان دوستی مسله په دې کتاب کې راخصل شوې ده.
په پښتو شعر کې ما یوازې دویمه دوره انتخاب کړې ده. په پښتو ژبه کې موږ درې دورې لرو چې لومړۍ دوره د 1909 کال نه شروع کیږي تر 1905 کال پورې. 1905 کال نه دویمه دوره شروع کیږي تر 1905 کال پورې. یعنې زما د کار حدود 300 کال نیسي. په دې 300 کالو کې موږ په پښتو ژبه کې روحانیان خوشحال خان او لارویانی عبدالرحمن بابا او لارویانی او عبدالحمید مومند او لارویانی دغه کسان تیر شوي دي. او دغه څلور ادبی مکتبونو کې د انسان دوستۍ فکر چې د چا په شیر کې وو او د کوم بود مې پرې خبرې کړې وې په دغه کسانو باندې ما بحث او څېړنه کړې ده. په دغه دورې کې په دویمې دورې کې د شپېتو کسانو هر افکار ما اخیستي دي چې د انسان او انسان دوستۍ په اړه یې خبرې درلودې.
پښتو شعر د درې سوه کلونو په ترڅ کې یعنی موضوع ډېره وسیع نه ده، ستاسو په باور چې په دې کې د انسان دوستۍ مسله وڅېړل شي؟
زما د خپلې تجربې پر اساس باندې ښه خبره دا شوه چې ما د مثال په ډول یوازې روحانیان انتخاب کړی و. په دې دورې کې مې چې ده په انسان دوستۍ باندې خبره کړې وه. یو کس به چا انتخابوه، مثال په ډول خوشحال مې انتخابوه، یا مثال په ډول ځینې نور هغه کسان مې انتخابوه چې یو کس وه، نو په یو کس باندې ښه کار نه کېده. خو که ما یو ادبي مکتب انتخاب کړی وه نو دا به غوره وه، بالخصوص په ځانګړي ډول هغه ادبي مکتب چې هغوی په شعرونو کې د انسان او انسان دوستۍ مسله ډېره لیدل کېږي. د مثال په ډول د روحانیانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، یا د عبدالرحمن بابا په لارویانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، دا موضوع ډېره لیدل کېږي. خو دا چې زما موضوع په څلورو ادبي مکتبونو کې ما دا کار کړی دی، نو ما نهایت خواري وکړله تر څو زما د موضوع حدود کا پراخم دي، خواري ډېره وکړمه او خپل موضوع په ښه ډول باندې پای ته ورسوم. خو ښه خبره به دا شوه چې زما د موضوع حدود د دینه هم تاکل شوی وی ولدي هم شوی وی.
په دې کې شک نشته چې دا کوم زمانه تاسو یاد کړی ده، په دې کې دا موضوع چېرل ډیره خواري غوړي. تاسو خوشحال خان خټک ته اشاره وکړه، هغه څوک چې اقبال تر متاثر ده او جن سیمبولونه هم لکه د باس سیمبول له خوشاله اقبال اخیسته ده. تنها په اقبال باندې پولسګونو دکتوراوی په غرب کې اخیستل شوی دي، نو څنګه تاسو وایئ چې په خوشحال کې د انسان دوستي د چرنې مسله محدود او ځکه ما نور ته مخه کړ؟
نور دنیا کې رښتیا هم چې کله تحقیق کیږي په لوی 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 لیکوالانو باندې، مثال په ډول په مولانا باندې امکان لري. ما یو خبرونه کې واورید چې 1850 د ډاکټرا ډیزرتیشنونه لیکل شي، یا په اقبال باندې هم دا کار بشوي. خو د اقبال باندې که د ډاکټرا ډیزرتیشنونه لیکل شي دي، نو اقبال په هغه خوا باندې به لیکل شي چې هغه موضوع د اقبال په شعر کې وي. مثال په ډول باندې د خودشناسۍ موضوع چې کومه ده، د اقبال په شعر کې شته یا ډیره ده، امکان لري چې د اقبال په شعر کې په دې برخه باندې کار وشي. نو د خوشحال په شعر کې هم موږ په ځینو خواو باندې تحقیق او څېړنه کولای شو چې هغه خوا د خوشحال په شعر کې ډېره وي. مثال په ډول باندې که د خوشحال په شعر کې د پښتونولۍ موضوع اخلو، نو کولای شي چې د خوشحال په شعرونو کې دا برخه ډېره وي. خو که چېرې د انسان دوستۍ موضوع اخلو، یا د مثال په ډول باندې دا د هیومانیزم موضوع اخلو، نو کېدای شي چې په خوشحال باندې هم داسې یو کار وشي. خو امکان لري چې د ډاکټرا ډیزرتیشن لږ موضوع پراخه وي او تحقیق هم
لږ ضرورت لري. هاشمي صاحب محترم، او بخشي مثلا د خوشحال خان خټک په شعرونو کې دا کوم دیوان څه را رسیدل دي، په دې کې څومره کرکټرونه بیان شوي دي؟ په ټول پښتو شعر کې شاید دومره کرکټرونه نه وي بیان شي. فکر نه کوي چې په خوشحال کې څېړنه ډېر امکانات لري؟
خوشحال خان خټک خو یو څو اړخیز شخصیت دی. یعنی د خوشحال په شعر کې کومه او تاسو وګورو د بیلابیلو نظریو ترکو نشته. وګورو فلسفي نظریو ترکو نشته، د هیومانیستیکي افکارو ترکو نشته، د فیمینیستیکي افکارو ترکو نشته، او همدارنګه د ډیرو نظریاتو ترکو نشته. خو کچېری بیا کړی غواړي چې په یو شاعر باندې د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې چې هغه نظریه د شاعر په شعر کې په سیستماتیک ډول باندې، په منظم ډول باندې، په تکراری ډول باندې تکرار شوی وي، نو دغه د انسان دوستۍ موضوع د خوشحال په شعر کې په داسې شکل باندې نه دراغلی چې مطلب سړی د اول نه تر اخره پورې ورباندې تحقیق کولی وشي. نو مسله دا شوه، کچېرې ستاسو د خبرې په تایید باندې چې مخکې مو وکړله چې کچېرې دا موضوع محدوده شوی وی، موږ یوازې دا دویمه دوره د دویمې دورې پر ځای باندې یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی، نو دا به ښه خبره وه.
دې موضوع ته راشم چې انسان دوستي یعنی لکه څنګه چې خلک وایي د بشر ګرانشت، لیکن د درو پیړیو په ترڅ کې دغه مفهوم حتی په هغه وخت کې هم بدل شوی دی. دین، کلتور، جغرافیه او ډیر نور شیان هاشمي صاحب د انسان دوستي مفهوم بدلوي، همداسې نه ده؟
همداسې ده. زما اصل موضوع د ډاکټرا د ډاکټرا عنوان داسې و چې په دویمې دورې کې د پښتو شعر په دویمې دورې کې د هیومانیزم څېړنه وه. هیومانیزم د هیومانیزم نه چې کله ما دلته خپله موضوع وړاندې کوله، ما چې څومره دلته د خلکو ته قناعت ورکوه په دفاع کې، او ما دا خبره کوله چې د هیومانیزم نه هدف زما د انسان دوستۍ موضوع ده. تر دې چې د هیومانیستیکي افکارو دغه کم غورځنګ چې شروع شوی ده، د بیلابیلو وختونو کې بدل شوی ده، او بیلابیلو وختونو کې د نوي نظریاتو پر اساس نوي خبرې شوې دي. نو د انسان دوستۍ موضوع ستاسو خبرې په تایید سره چې دا د ټولنې سره، د کلتور سره، د فرهنګ سره دا فرق لري. د مخکې د بشري ادونه وکړه، د بشر او د ادم او د انسان توپیر هم ما د ډیرا پرزنټیشن کې کړی دی. رښتیا خبره هم هم داده چې لومړنۍ انسانانو کې د انسان دوستۍ فکر ډیر کم و. بدوي ټولنو کې وخت زمان په تیریدلو سره فرهنګونه شي پرمختګ وکړ، مدنیت منځ ته راغی. نو د انسان د معنا په نظر کې نیولو سره، د انسان هغه معنا چې کله دا باطنیت د انسان د فزیکی جوړښت او د مانوي جوړښت سره ارتباط لري، نو ډیر بحث په انسان دوستۍ کې په وروستیو وختونو کې
اخلاقیات هم دلته اصلا د انسان دوستی مفهوم یو بل ډول هم یو شی نه دی د انسانانو په نظر. مثلا په کابل کې د څاروي قرباني او د غوښې ویشل انسان دوستی ده. په اروپا کې په محضر کې د څاروي حلالول نورو انسانانو ته چې د ثانی ته ګوري په ټیټه کتل دي، یعنی دا انسان دوستی نه ده. یا مثلا یو پخوانی مثال تاسو ته درکم، امریکا چې د نړیوالې دوهمې جګړې په وخت په جاپان باندې اټوم بم اچاوه، د انسان دوستی بلله چې نړۍ له جګړې خلاصوي. خو ترننه دې کار ته جاپانیان جنایت وایي او انسان دوستی نه ګڼي. فکر نه کوي چې اصلا لشیره د انسان دوستی توقع خپل یو تر سوال لاندې موضوع ده.
مثلا دا شی موږ چې په تخصصي ډول باندې په شعر باندې خبرې کوو، شیر کې دوه ډول نظریات ډېر لیدل کیږي. یو خو ډېر وخت شیر په داسې شکل باندې ویل کیږي ټولنې ته چې هغه یوازې د هنر نه، د هنر یو تقاضا کیږي، یعنی د هنر نه یوازې د ښکلا خوښونې هغه چې موږ په پښتو ادبیاتو کې وایو چې هنر د هنر لپاره دغه غوښتنه کیږي. خو بیا په عین وخت کې موږ او تاسو ادبیاتو نه په پښتو ژبې کې بالخصوص په شرقي ټولنو کې ډېر شاعران موږ د فرهنګ او د ټولنې او همدارنګ د مذهب او د دین تر تاثیر لاندې خپل اشعار وړاندې کړي. د مثال په ډول باندې رحمان بابا دی چې د په شیرونو کې کوم غوتا سوګورو ډیر داسې افکار شته دي چې هغه د اسلامي یا د اسلامي هیومانیزم یا د تصوفي او عرفاني هیومانیزم په نظر کې نیولو سره، انسان دوستي په نظر کې نیولو سره یو فکر وړاندې کړي. دا ملونداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع یو داسې موضوع ده. موږ محققینو ته خپل محصلینو ته هم دا خبره کوو چې په انسان باندې، په ژوندي انسان باندې تحقیق کول ځکه ښه نتیجه نه ورکوي چې هغه ژوندی دی، په تحول او تکامل او په بدلېدو کې دی. د انسان دوستۍ موضوع هم همدا شی دی. انسان دوستۍ موضوع باندې چې خبرې کوي، دا د چاپیریال سره، د ټولنې سره، د فرهنګ سره، جغرافیه سره، د تاریخ سره، د سیاست سره، د دې ټولو سره یو ډول ارتباط لري. یو ډېره مغلقه موضوع ده. معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع امکان لري یو فرهنګ انسان دوستۍ ته یو لیو بود وګوري، بل فرهنګ او بل ټولنه د بل بود نه وګوري. په موږ په شرقي فرهنګ کې چې کله د انسان دوستۍ موضوع راځي یا د انسانانو ته د لارښوونې خبرې راځي، اکثره خبرې د تصوف، د تصوفي هیومانیزم یا د یعنی د تصوفي انسان دوستۍ، د عرفاني انسان دوستۍ او همدارنګه د اسلامي انسان دوستۍ، یعنی څه چې موږ د دین پورې اړیکه لري یا د په دین کې شامل دي، لدی بود اور باندې ډېری خبرې شته دي.
هاشمی صاحب دلته بیا هم هغه خبره ده، تاسو د خبره دي شعر له نظر ده، یو عادي انسان دوستي د سړي کلتور اثرات په غوڼه سړي. مثلا افلاطون وای شاعر د انساني نفس هغه برخه خوشاله کوي چې عاقل نه ده، عقل نه لري. د افلاطون په نظر شعر کله لویو شیانو ته په وړه سترګه ګوري او کله وړو شیانو ته په لویه سترګه. نو له شعر څنګه توقع کوو چې په یو مشخص او په ورته وخت کې متغیر حالت مشته بیان کړي؟
خبره خدا شته چې اوس کچېره موږ د رحمان بابا شعرونه ګورو، د رحمان بابا په شعرونو کې پس مثال د رحمان بابا په خپل شعرونو کې په ډیرو ځینو کې د واز او نصيحت په ډول باندې دا خبره کوي چې انسان ته باید هغه د انسان په سترګه وکتل شي، یا انسان باید په داسې شکل باندې ورسره رفتار وشي چې موږ تاسو دین مذهب ته وایي. یعنی زه د دې خبرې داسې یادونه کوم چې موږ تاسو په پښتو ادبیاتو کې شعر، ځینې شعرونه مو د هنري خوانه یا د هنریت د هنري افکارو له خوانه څېړنې ته ضرورت لري. ځینې شعرونه مو د محتوا له مخې بحث او بحث ته ضرورت لري. د روحانیانو شعرونه دي، د روحانیانو شعرونه که وګورو هلته د هنریت موضوع نشته، خو د محتوا او د منځپانګې له مخې چې دوی د تصوفي او عرفان د تصوف او عرفان له نظره دوی په کوم ډول باندې په انسان او انسان دوستۍ باندې غږېدلي دي، هغه د څېړنې وړ دي او باید ور باندې تحقیق وشي. زمونږ په پښتو ژبې کې که چیرې موږ غواړو چې یوه نظریه په شعر کې ثابته کړو، نو کولی شو چې په هغې باندې کار وکړو. مثال په ډول یوازې د انسان دوستۍ موضوع نه، موږ کولی شو چې په پښتو شعر کې، ځکه د شعر کار خو صحیح دی چې هغه یو ښکلا ورکول دي، شعر یو خپل هغه پېژندنه لري، خو په عین وخت کې زموږ شعرونه موږ کولی شو چې فلسفي افکار پکې وڅېړو، موږ کولی شو چې تصوفي افکار پکې وڅېړو، عرفاني یوه نظریه پکې وڅېړو. ټولې دنیا کې دا کار کېږي. مثال په ډول باندې موږ کولی شو چې په شعر کې بېلابېلې نظریو باندې تحقیق وکړو او ورباندې څېړنه وکړو، سره د دې چې په ځینو شعرونو کې به دا نظریې کمې وي او په ځینو کې به زیاتې وي، خو مګر شته او موږ او تاسو زما په نظر باندې ورباندې کار کولی شو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. وړاندې د عابري سپوږمۍ لنډه کیسه لرو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د بیل ګیټس په نوم د عابري سپوږمۍ لنډه کیسه د دوی په شخ.
د پارک د زړې ونې لڅانګې پاڼه مخې ته راول ویده خی ور وکتل. د ځان سره یې وویل پاڼه یوازې شوه، د خپلې څانګې بېله شوه. ورټیټ شو، راوای خستا په ګوتو کې یې تاووله، ورسره یې سوړ سویلی له خولې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چورته نه پرېښود، سر یې پورته کړ. ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونو ته یې وکتل، وی چندل. د جیبه یې کاغذي دسمال را وویست، خی خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اته میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو دي. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی. له هغې ورځې چې زیږېدلی دي هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې. د خپل جاکټ پر لستوړو یې اوښکې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی وو، پلار مې مړ شو، هغه رښتونی بل ګیټس وو. موبایل ترې لګېدلی پاتې شو. له ځان سره یې وویل د بل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالداره سړی دی، بلیونونه ډالره سرمایه لري. چیرې مې لوستي وو چې که نوموړی یو مملکت فرض کړو، نو دی به د نړۍ په ټولو شتمنو هیوادونو کې به ډېر سم نمبر کې وي. ولې پرېښوده چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته به بل ګیټس به خپل پلار ته نه وو پیرلی. بیا یې وویل که په رښتیا عمر خرڅېدلی ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
لیکوال او شاعر عابري سپوږمۍ څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته راستولې. د دې خبرونې وروسته یو شیبه تر رسیدلې. په دې دقیقو کې داسې څوک تر پیژنو چې له اتلس کلونو راهیسې د ژوند لویه برخه له کتابونو سره تیره شوې ده. سپین سهار اوس مهال د کتابونو د یوې خپرندویې ټولنې مرستیال دی.
دی وی د کتابونو ترڅنګ خوندور شون کړي او ډیر هغه څه له کتابونو زده کړي چې پاتې شون کې څوک نشي زده کولای. سپینسار دا سدی رډول خبريال همایون هیواد سره پر راپور کې شهیدل
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات ترې نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نږدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1906 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو ترڅنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایي دی یو دی، نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق وایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هیڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 to 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لومدغه 1100 to 1150 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیر کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه حتی ویل شم چې زرګونه کتابونه لوستلې دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلې دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډیر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتۍ او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولای. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ماته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو ترڅنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپل او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی وو او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
لهم دې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه ران غاړم. تر بل خبرونه مو خدای مل زحمت شي ورل تاسو اجازه اخلم.
شنو و نو سرونا دشنو مت کا زم زیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو
Oh.